د افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رایې ورنه کړي چې په فساد تورن دي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبتې پیښې تر 1,900,000 اوښتې دي او د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کېږي. دوستانو یو اربیا مو امر کړی کو زه اجمل اندیم او د ازادۍ رادیو په دې خبرونه کې د طاهر روشن په همکاري در سره ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورتونه او موضوعات هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک د کورونا وایروس خطر بابې زنه غني. امر الله صالح لیکلي چې د کورنۍ او دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا وایروس سخته شوې دي. د اروپایي اتحادیې او شمېر غړو هیوادونو او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی او په دغه پروسه کې د ښځو پر هر اړخیز ګډون ټینګار کړی او په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې د نورو ورځو په پرتله کراري شوې دي. پوره خبرونه واوري. د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هیوادونو او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی دی. په کابل کې د دې هیوادونو سفارتونو نن په ګډه اعلامیه کې ویلي چې دوی هیله لري چې په دې پسې به د افغانانو ترمنځ د سولې او روغې جوړې لپاره د خبرو د پیل نیټه اعلان شي. په بیان کې ویل شوي چې دا مهمه ده چې د افغانستان حکومت او طالبان اوس په مذاکرو کې د ښځو پر رښتینې ګډون ټینګار وکړي. هغوی هم دا راز غوښتنه کړې چې حکومت او طالبان باید ښځې د سولې پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبری کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکی چارو په ځانګړو برخو کې شامل کړي. په بیان کې ویل شوی چې هیڅ هیواد د خپلو وګړو د نیمایي برخې له مشارکته یعنی د ښځو څخه پرته بریالیتوب ته نشي رسیدلی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح ویلي چې د افغانستان خلک دی د کورونا وایروس بابې زنه غني. د امر الله صالح نن پر فیسبوک پر خپل پاڼه باندې لیکلي چې د افغانستان حکومت هڅه کوي چې د کورونا وایروس پر ضد په مبارزه کې خپل ټولې سرچینې په کار واچوي، خو لیکلي دي چې هیڅوک له دې وایروس په امن کې نه دی. امر الله صالح لیکلي دي چې د کورنۍ او د دفتر د کارکونکو تر نیمایي زیاته برخه په کورونا وایروس اخته شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مکرر ډول له خلکو غوښتنه کوي چې د امکان تر حد په خپلو کورونو کې پاتې سي، له نورو خلکو څخه دی لري ځان وساتي او لاسونه دی په مکرر ډول پریمینځي. د هرات د اوزبیر وختون مسؤلین وایي چې دوی شپېته په سلو کې کارکونکي په کووید 19 ناروغي اخته شوې دي. دروختون سرطبيب محمد عارف جلالي ویلي له همدې کبله دوی دروختیاي کارکونکو له کمر سره مخ شوې دي او کله د کورونا وایروس مثبت پیښې دغه سي چې روان دي د زیاتېدو په حال کې وي، دوی روغتیاي خدمتونه به ډیر محدود شي. د دې روختون مسؤلینو نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې اوس د پرزاکار ډول روغتیاي مامورین ګماري ترڅو خلکو ته صحي خدمات ورسوي. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کراري وې. دا په داسې حال کې ده چې د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي ولس امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې ووژل سو د مراسمو لومړۍ غونډه نن جوړیږي. د فلوید په یاد لومړی مراسم به نن ماشین په مینیاپولیس کې ترسره شي. د نژادي تبعیض پر ضد مبارزه به د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم د امریکا د سفارت د ودانۍ مخې ته د مظاهرو په ترسره کولو باندې ترسره شي. و مظاهره د پولنډ په پلازمینه وارسا کې او بلته اتریش په پلازمینه ویانا کې کیږي. زرګونه کسانو پرون د لندن په ایډی پارک کې مظاهره وکړه او په پاریس کې پولیسو پرون د مظاهرچیانو د خورولو لپاره پر هغوی اوښکې بهونکی ګاز وروشیندل. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له نیوز ماکس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د امریکا ولس اوس دا غواړي چې نظم ټینګ شي او قانون عملي شي.
Right now I think the nation needs law and order.
دا وایزه فکر کوم چې اوس موږ ملت قانون او نظم غواړي، ځکه که چیرې یوه ډله بد خلک راځي او د جورج فروید له نوم څخه غلطه استفاده کوي، له نورو ډیرو خلکو سره څخه سو استفاده کوي چې بد کارونه وکړي، نو موږ د قانون حاکمیت ته اړتیا لرو. موږ اوس پر ټولو چارو برلاسي یو او کنټرول زموږ په لاس کې دی. د مینیسوتا ایالت لوی څارنوال کیټ ایلسن پرون وویل چې درې پولیس چې توتال څلور دېرش کلن، الکساندر کوینګ شپږشت کلن او توماس لین و دېرش کلن و، په دې پېښه کې د مرستې له امله په دوهمه درجه قتل تورن شوي او په توقیف کې دي. په هانګ کانګ کې هغه قانون چې د چین د ملي سرود ته سپکاوی جرم ګڼي تصویب شو. د حرکت ډېر کسان په هانګ کانګ کې پر واک د ولکې ټینګولو لپاره د چین د کمونیست رژیم د یوې هڅې په سترګه ګوري. د دې قانون په اړه نن رای واخیستل شوې. د دې قانون له مخې به د هانګ کانګ په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکو ته ور زده کېږي، او که چیرې څوک د چین د ملي سرود سپکاوی وکړي په درې کاله زندان محکومېدلی او حتی شپږ زره او څلور سوه پنځوس امریکایي ډالره جریمه کېدلی شي. تر دې یوه ورځ مخکې چینایي چارواکو په هانګ کانګ کې د ملي امنیت قانون تصویب ته هم مثبت نظر څرګند کړ. امریکا، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالې ادارې داسې ګڼي چې د دغه قانون تصویب په هانګ کانګ کې کورواکي او ټولنیزې ازادۍ محدودوي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا غواړي چې اووه اشاریه څلور میلیارد ډالر له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره د واکسین د جوړولو او د نورو مافیاتي پروګرامونو د تمویل په خاطر راغونډې کړي. د واکسین د نړیوال اتحاد لپاره د ملاتړ د راغونډولو په نړیواله سرمشریزه کې به چې نن ده پر دې خبرې وشي چې څرنګه دا تضمین ترلاسه کېدلی شي چې ټول خلک له کووید 19 ناروغۍ د ژغورل کېدو لپاره واکسین ترلاسه کوي، د واکسین تولید څنګه زیاتېدلی شي، او هغو هیوادونو ته چې غریب دي یا د ودې په حال کې دي واکسین څرنګه په لنډ وخت کې رسولی شي.
خبرونه ملا ساده ای رادیو نو اوریدل فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل. دا افغانستان د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د حکومت له لوري د معرفي شوي کابینې هغه غړو ته به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. په دې اړه د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی وویل
مو په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي.
په موضوع به بشپړ ریپورت واورو. دا موري چې د سیاسي چارو یو شمیر څېړونکي د نوي کابینې معرفي ته په کمه سترګه ګوري. دا سیاسي چارو یو کارپوه متي الله خروټه چې لازادي رډيو سره غږیدلی هغه ویلي ګمان کوي چې نوی حکومت به مصلحتي کابینه ولري. دا خغلی خروټي بشپړ مرکم پام دی خبرونه کې خبريږي. د نړۍ تر بل هر هیواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس داخته کسانو شمیر زیات دی. کرونا وایروس له لویه سره په امریکا کې عجیب اثرات پرېښي دي. په عربي یو ځانګړی ریپورت درته وړاندې کو. د کرونا د واکسین نړیواله سرمشریزه نن په لندن کې پرانیستل کیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت د نورو لارو پروګرامونو د تمویل لپاره بسپنه راټول شي. دا موضوع هم څلوکه وختو نور ریپورتونه هم لرو. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسنت ادارې ځانګړی پروګرام. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د حکومت لوري د معرفي شوي کابینې د هغو غړو لپاره به د باور رای ورنکړي چې په فساد تورن دي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی نن ازادي راډیو ته وویل چې د نوې کابینې یو شمېر غړي د فساد دوسیې لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ټینګار کوي چې وزیران د وړتیا له مخې معرفي شوي. تفصیل له ناجیه صافی اورو.
د ولسی جرګې غړي وایي د نوې کابینې یو شمېر غړي تکراری او ځنې په فساد ککړ دي چې له ولسی جرګې بعد باور رای خپلې نه کړي. د ولسی جرګې لومړي نائب محمد میرزا کټوازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو کسانو کې یو هم محمود کرزی دی چې تر اوسه د کابل بانک په قضیه کې ښکیل پاتې شوی.
موږ په دې اکله باندې جدي خبرګون لرو، دغه چې وزیران که دولت معرفي هم کړي چې دوی به هېڅکله ونه توانېږي چې د ولسی جرګې نه رایه واخلي. حکومت مو غږ هم دا ده چې تاسې مه غواړئ چې دغسې یو څوک وزارت په راس کې راولئ لکه رفتار جوړولو. دای په داسې وزارت پر راس کې راوستل چې دا پاته معاملات چې د کوم پاته چور چپاول دا غوم په دې اوس دوره کې شوی. نو اوس به موږ په دې اکله باندې چې دی هلته شورا ته معرفي کېږي، اول به موږ دغه اسناد دقیق جوړو چې تر آیا د قرضه واقعیت هم صفر کړی ده او یا تر اوسه په ده باندې د افغانستان بانک د کابل بانک له قرضې نه قرضه پاتې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی محمود کرزی د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، ډاکټر محمد جواد عثماني د عامې روغتیا وزارت د نوماند او سرپرست وزیر، حسینه ساپۍ د ښځو چارو وزارت د نوماند او سرپرستی وزیرې، او اجمل احمدي د افغانستان بانک د عمومي رئیس په توګه رسمن معرفي شول. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال د وخان مینپال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې نوی کابینه د وړتیا او لمخې غوره شوې ده. له بلې خوا محمود کرزی پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، وایي د کابل بانک پورونه یې پرې کړي دي. نوموړي د پنجشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د کابل بانک موضوع خو حل شوې ده، هغه ټول قرضې چې ما اخیستې د کابل بانک څخه هغه د دې په خپل سند باندې چې ما هغه د ټیکټانی سره ورکړي، یعنی زه اولین نفر وم چې مې اصلي قرضه ورکړې ده هم د دې ټیکټانه، او هغه موضوع خو هلته نو زه نه پوهېږم چې دی وایي زما سوبری سوالونه چې زه اسناد ورته تقسیم دی کولی شي چې زما اسناد غواړي چې موږ اسناد واړو.
د کابل بانک د قضیې په اړه لومړنۍ علني محکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه چې پکې شیرخان فرنوت او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 10 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل بیا په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشی شو څو د سمارټ سیټي ښارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک پر مهال ول هڅه کوي چې دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب پر مهال دا هم روښانه شوه چې د بخواني ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او د بخواني ولسمشر د لومړي مرستیال مارشال فهیم ورور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالي بحران کې ښکیل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نه شول، او دا مهال محمود کرزی وایي ټول پورونه یې پرې کړي او په دې اړه اسناد هم لري. هڅه مو وکړه څو په دې اړه د کابل بانک د تصفیې له کمیټې او لوی څارنوالۍ سره خبرې وکړو، خو دوی مرکې ته حاضر نه شول.
په همدې اړه زما همکارې نجیه صافۍ د سیاسي چارو له کارپوه مطیع الله خروټي سره مرکه کړې. ښاغلی خروټی په دې باور دی چې نوی حکومت به تر ډیره یوه مصلحتي او په جوړجاړي ولاړه کابینه ولري. دا مرکه اورو.
داسې یو کابینه چې هغه کې سیاسیون تکراري پخوانۍ چې سری، او په زمین کې هغه نابکار اشخاص افراد چې په امنیتي او ګویا قضایي ارګانو کې دوسیه لري هغوی ګویا معرفي سي. فقط د دوی معرفي کول د دې لپاره ده چې هغه تعهدات چې دوی جناب ولسمشر نه اخیستی وو چې ګویا منګه ستاسې پخلاینه ډاکټر صاحب عبدالله سره ختمو او دغه لانجه ختمو او د عبدالله په دې متقاعد کوو چې خپل اعلان نه تیر سي چې هغه هم ځان رئیس جمهور اعلان کړی وو، په بل مقابل کې دغه امتیازات خوړو. هغه امتیازات اوس زه د اشخاص افراد نمونه نه اخلم، یو تعداد اکسپایر شوی چیرې، یو تعداد اشخاص افراد چې ګویا بدنام سیری دي، یو تعداد اشخاص افراد چې په محاکمې کې دوسیه لري د اختلاس، هغوی معرفي سوي دي، هغوی دلته آخري نهایي مرحله نه داده دي، فقط سرپرست صفت معرفي سوي دي. د ملت کور تجزیه دي، ملت کور چون د ملت استازی هلته پکشته دي، او هغه که حقیقي یقیني استازی د ملت اوسي، اکسپایر شوی چیری ته، نابکار چیری ته، او په زمین کې مفسد چیری ته، او هغه دوسیه دار چیری ته، به هیڅ کله رای ورنکي.
یعنی فکر کوئ چې دغه کابینه تر ډیره مصلحتي کابینه ده؟
بله، نه تنها مصلحتي کابینه، بلکې وزیران که اکثریت چې انتخاب شوی دي او دین وروسته هم معرفي کیږي، سرپرست صفت دا سیاسی قومی متنفذین او په محل کې د نفوذ والا د نفوذ خواندان معرفي کیږي. دا واضح خپل ولسمشر خپل بیان کې دا ویلی او تعهد ملت ته کړی. نو پروفیشنل کابینه به دا وری نه، فقط یو سیاسی و مصلحتي کابینه وي. د دې لپاره چې دغه کابینه پروفیشنل سي، دا مکلفیت، مسئولیت او گویا دن اغای طول بار دی پارلمان دی غلو پا غالا چوالی ده چې دوی دغه غټ مسئولیت بار پا غالا واخلی، او دوی نه گویا اغا خلق چه واقعا دی وزارت لیاقت ندار یا غوی تیر نشی.
دوی با لپارلمان نرای واخلی؟
دوی دی ملت دی دی استازو نه پا پارلمان که رای نشی اخیسته، پا دی اغا استازی پا دی پا یکی چا ترای ورکی.
دا سیاسي چارو شنونکې مته ولا خروټ هو چې تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریدا.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
نن د جون د میاشتې څلورمه او د جوزا پنځلسمه د تاوتریخوالي د ماسوم قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خونړی و. نور حال د فیروزی عزیزی څخه په دې رپورټ کې اورو.
شب خانی تطلیلی و اجاقل تاله گید وزیعتیم بیر خراب و خب زن پویسای نیم بیرو شسای هم
سکینه پینزلس کل نده داوایی یونیم کل وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا اووز ملوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پویگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند با درم سیم کما تب توس نسم تله من درسی تا پلانم پا دقا
ساکینه دوی له دغه پیښې وروسته کابل ته راکډه شول. دا اوس له خپل زاړه پلار او مور سره د بې ځایه سویو په یو کمپ کې له کمزور اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي له امله د قرباني سویو ماشومانو یوه بیلګه ده. د جون میاشتې څلورمه له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو قربانیو ماشومانو ورځ د ملګرو ملتونو له لوري د ساکینې په شان له جګړو قرباني سویو ماشومانو ته ځانګړې شوې ده. ملګرو ملتونو دغه ورځ د 1922 کال د اګست میاشتې په نهمه نیټه هغه مهال چې د اسرایلو په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې څلورمه نیټه یې له جګړو او تاوتریخوالي د ماسومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هیواد چې له څلورو لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو ناامنه هیواد بلل کیږي د همدې ورځې د نمانځنې په پلمه یې یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو وار بیا زور واخیسته چې تر ټولو زیاته قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه مای
د 2020 کال لومړۍ میاشتې یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی پرځوي. موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا وغواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د ساور میاشتې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکي وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو کډوالۍ قاچاقو له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو چاودنو د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلوا کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان وړاندې په خبرونه کې په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو د وضعیت په اړه تازه حال لرو. خو تر هغې مخکې یوه بله نړیواله مسله د جورج فلوید د وژنې په خاطر درې نور امریکایي پولیس هم په امریکا کې په درېیمه درجه قتل تورن شول. شپږ څلوېښت کلن تور پوستی جورج فلوید د مې په 15مه د امریکا په مینیاپولیس ښار کې وروسته له هغې ساه ورکړه چې یو سپین پوستی پولیس ډیرک چاوین یې په غاړه او ملا زنګونی خیبو. دا دی تور پوستی وژنې په امریکا کې پراخ لاریون نوې اعتراضونه راپورته کړي. سفیولا ستانکزی د نور تفصیل سره.
د مینیسوتا ایالت څارنوالۍ چهارشنبه د ډیریک چاوین د دریم درجه قتل تور دویمې درجې ته پورته کړ او درې نور پولیس یې په دریم درجه قتل تورن وپیژندل. د امریکا د قوانینو له مخې که چیرته د دویم درجه قتل تور ثابته شي، عامل به یې تر څلوېښتو کلونو او د دریم درجه قتل به تر پنځه ویشتو کلونو حبس تیروي. د مینیسوتا ایالت څارنوال کایت ایلسن پرون وویل چې د پولیسو درې نور افسران په قتل کې په مرستې تورن او د نیولو جلبې صادر شوی. دا درې افسران چې تازه په دریم درجه قتل تورن چوی توماس لین، جی کونگ او تو تاون میگی. د مینیسوتا ایالت د مینیاپولیس ښار دا څلور پولیس افسران تیرونۍ له دندو لرې کړای شوي هم و. دا لومړی وار دی چې د مظاهره چانو له سختو مظاهرو وروسته په ډیریک چاوین سربیره چې خپل زنګون یې د نږدې نهو دقیقو لپاره د جورج فلوید په غاړه ایښی و، د هغه درې همکاران چې د پیښې په سیمه کې حاضر و په قتل تورنیږي. د یو سپین پوستي پولیس په لاس د تور پوستي امریکایي وژنې د دغه هیواد په شاوخوا یو نیم سل لویو وړو ښارونو کې لوی لاریونونه وپارول. لاریونونه لومړی سوله ییز راپور شوي و، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیانو له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. د مظاهرو په نهمه ورځ د لږ تر لږه دولسو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس نږدې لس زره مظاهره چیان نیولې دي. د وضع د کنټرول لپاره د امریکا حکومت په اکثرو ښارونو کې چې وضع یې ښه نه وه ګرځبندیز نافذ کړی، خو مظاهره چیان لاپسې له کنټروله وځي او غوسه یې ساعت په ساعت زیاتېږي. که څه هم بېګا په ځینو سیمو کې د څارنوالۍ له پرېکړو خلکو هرکلی کړی، خو مظاهره چیان په دې ټینګار کوي چې د پولیسو پالیسۍ باید سمې شي. دوی وایي له تورپوستو امریکایانو سره د پولیسو چلند سخت له توکمپالنې او تعصب ډک دی او حکومت د دې چارې په سمون کې پاتې راغلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په مظاهرو کې د موټرو او مغازو په سوځولو او په زیات تاوتریخوالي اندېښمن دی او ګواښ یې کړی چې د وضعیت د کنټرول لپاره به د امریکا پوځ وګماري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او ګڼ نور چارواکي د پوځ له ګمارنې سره مخالف دي. اسپر پرون وویل د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. اسپر ویلي د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. زموږ هیواد دا څو ورځې ډېرې سختې حالت تیروي، خو دا وخت به هم تیر شي. زما هیله دا ده چې په سړکونو کې د تاوتریخوالي پر ځای موږ داسې سوله ییز لاریون وګورو چې د جورج فلوید درناوی په کې رعایت شي او په دې ټینګار وشي چې د هغه له قاتلینو پوښتنه وشي.
For accountability for his murder.
دا لومړی وار نه دی چې د یو سپین پوستي پولیس په لاس په امریکا کې د تور پوستو وژنه په لوی جنجال اوړي، بلکې په تیرو کلونو کې هم امریکا په دې خاطر د تاوتریخجنو مظاهرو او لاریونو تجربه لري. انتقاد دا دی چې هر وار تر ډیرو لویو لاریونونو وروسته بیا هم پولیس له تور پوستو امریکایانو سره چې د امریکا د 310 میلیونو نفوسو شاوخوا 14% جوړوي ناسم چلند ته دوام ورکوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم لندن ته زو د واکسین نړیواله سرمشري زنن په لندن کې پرانستل کیږي. تمه ده چې په دې کې به د کرونا وایروس پر ضد د واکسین او د دې وبا په وړاندې د معافیت په نورو لارو چارو د بسپنی او تمویل خبري وشي. په اړه یې احمد تکل جزئیات لري.
د واکسین نړیواله اتحادیه گاوی چې دا سرمشري ځای رابللې غواړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین د جوړولو او له دې کبله د روغتیا په برخه کې د نورو ځنډیدلو پروګرامونو د تمویل لپاره 1.4 میلیارد ډالره بسپنه راټوله کړي. دا اتحادیه هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد د جوړیدونکو واکسین د تولید پروسه چټکه کړي، مخ پر ودې هیوادونو ته د رسیدو ملاتړ وکړي او د نړۍ ټولو وګړو ته لاسرسی یقیني کړي. گاوی او همکاري ټولنې همدارز غواړي چې د شری او د ماشومانو د ګوزان یا پولیو په څیر د کورونا وایرس پر وړاندې هم د ماشومانو د عادي معافیت د پروګرامونو ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا خپرېدو په یو شمېر مخ پر ودې هیوادونو کې د ماشومانو د معافیت پروګرامونه له خنډ سره مخامخ کړي او د روغتیا له نړیوال سازمان څخه د متحدو ایالاتو تر وتلو وروسته دا سازمان تمه لري چې له مالي پلوه به له ستونزو سره مخامخ شي. کووید 19 تر اوسه په ټوله نړۍ کې 390,000 کسان وژلي او له 6.5 میلیون زیات کسان پرې اخته شوي دي، خو اټکل کېږي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو او مړو اصلي شمېر تر رسمي شمیرو زیات دی. په اروپا او د لری ختیځ په یو شمیر هیوادونو کې چې حکومتونو یې د دې وبا د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول لري کړي دي، د دې ناروغۍ نوي موارد او د مړینو شمیره هم په کمېدو ده. خو لاتین امریکا اوس د کرونا وایرس په محور بدله شوې او په متحدو ایالاتو کې سره له دې چې ورځنۍ چارې او کاروبار په تدریجي ډول د پیلېدو په حال کې دي، خو د دې ویروس د مخنیوي هڅې له ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تدروس گبریسیوس ویلي دي چې دا د لاتین امریکا لپاره چې په ډیرو هیوادونو کې دا وبا د چټک سرایت په حال کې ده ډیر اندېښمن دی. په برازیل کې د پنجشنبې تر ورځې له 2.5 زرو زیات کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. دا هیواد له متحدو ایالاتو وروسته په نړۍ کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو دوهم لوی شمیر لري چې له 15,40,000 اوړي. دا شمیر په متحدو ایالاتو کې د پنجشنبې په ورځ له 19,00,000 واوښت. اوس مهال د نړۍ ډېرې کمپنۍ او تحقیقاتي مرکزونه هڅه کوي چې د کووید-19 ناروغۍ پر ضد واکسین جوړ کړي او ځینې حتی د دې واکسین د ازموینې په لومړنیو پړاوونو کې دي. د روغتیایي چارو اکثر متخصصان په دې باور دي چې په پراخه کچه د کورونا ضد واکسین جوړول ښایي تر 2021 کال یا حتی تر هغه وروسته هم امکان ونه لري. او د روغتیا نړیوال سازمان حتی دا خبر درای هم ورکړی چې امکان لري د دې ناروغۍ پر ضد واکسین هیڅ کله جوړ نشي او ښایي دا وبا همداسې دوام وکړي. خو د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې هیواد د واکسین د نړیوالې مجازي سرمشریزې کوربه دی، د پنجشنبې په ورځ د غونډې په درشل کې د نړیوالو ترمنځ د روغتیا په برخه کې د همکارۍ د نوي څپرکې د پیل لپاره غږ وکړ. ښاغلی جانسن وویل هیله من دی چې د واکسین سرمشریزه به بشریت د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره یو موټی کړي. تمه ده چې د واکسین په نړیواله سرمشریزه کې د نړۍ 50 هیوادونه او همداراز د بل ګیټس په څیر کسان چې خیریه فعالیتونه لري ګډون وکړي او د واکسین نړیوال اتحاد یا گاوی ته چنده راټوله کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د سانه زموږه آزادۍ رادیو نه اوري او اوس هم یو بل ریپورت. د امریکا متحده ایالات یو له هغه هیوادونو دی بلکې یوازینی هیواد دی چې د مړینو شمیر پکې تر نورو هیوادونو زیات دی. په امریکا کې د کرونا مثبت پیښې هم تر 1,000,000 اوختي. کرونا وایرس له لویه سره په متحده ایالاتو کې عجیبه سرعت پریښي. ګارډن ورځپاڼه لیکي چې د کرونا له امله موږکان خپلې غوښې خوري. په دې اړه نور د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز خبرداری ورکړ چې له 2 میاشتو ډیر وخت وشو چې په دغه هیواد کې د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د دې مرکز په باور دا تغییر د کرونا وایروس خپرېدو د مخنیوي د هڅو له امله رامنځته شوی دی. خلک په ښارونو کې نه ګرځي نو پر موږکانو خوراکي مواد کم شوي دي. د بریتانیا په ګارډین ورځپاڼه کې لیکوال ایډوارډ هیمور لیکي چې د 3 میاشتو په ترڅ کې دوه پام شوي دي چې موږکان په ډیرانونو کې څنګه پیدا کوي نو خپل بچی خوري. د ګارډین په مطلب کې راغلی دي چې په هغه ځایونو کې چې پخوا به ډیر بیروبارو موږکان به زیات وو او په همغه ځایونو کې موږکان ډیر وحشي شوي دي. په دې ترڅ کې نیویارک اشاره شوې ده چې هلته موږکان خپل بچی او د نورو موږکانو غوښه خوري. په نیو اورلینز کې هم د سړک د غاړې په کمرو کې چې کتل شوي دي د موږکانو په چلند کې بدلون راغلی دی. د ګرځندویانو لارښود چارلس مارسیلا سی بی اس تلویزیون ته وویل چې زه د بوربن سړک په کونج کې تیرېدم، هلته مې شاوخوا 1.5 موږکان ولیدل چې د سړک په منځ کې یو ځایي پر یو خوراکي شی راغونډ شوي وو. د ګارډین په لیکنه کې راغلی دي چې په شیکاګو کې داسې شکایتونه شوي دي چې موږکانو د خلکو د کورونو لور ته مخه کړې ده تر څو د خوړو لپاره هلته څه پیدا کړي. دا موږکان یو ځایي پر کورونو ورځي او د پخوا په څیر نه ویریشي. ګارډین ورځپاڼې د هغو څارویو د یو متخصص چې خواړه ژوي خبرې راخیستې دي. بوبي کروجن وایي اکثر موږکانو به پخوا په ښارونو کې د رستورانتونو، هوټلونو، بارونو په پاتې شوي خوراکونو ځانونه مړول او ډیر کله به چې خلک په لارو کې تلل راتلل او څه به یې خوړل نو څه به ترې لوېدل چې دغه به د موږکانو خوراک وو. د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او وقایې مرکز له خلکو غوښتي دي چې د کورونو کړکۍ سمې بندې کړي، د کثافاتو د صندوقونو سرونه دې خلاص نه پرېږدي او هغه خواړه چې کورنیو اهلي څارویو او مرغانو تشتي له هغوی سره د احتیاط کوي چې بې ځایه ونشیندل شي، که نه موږکان به یرغل پرې وکړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. فرشته جلال زی سټوډیو کې ده. یو اربیا ترې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د اروپایي اتحادیې یو شمېر غړو هېوادونه او بریتانیا او استرالیا په افغانستان کې د ملي روغې جوړې لپاره د عالي شورا د رامنځته کېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دوی له طالبانو او د افغانستان له حکومته غواړي چې ښځې د افغانستان د سولې د پروسې په ټولو اړخونو کې لکه د شوراګانو په رهبریو کې، د مذاکرو په ډلګیو کې، د مشورې په شوراګانو کې او د تخنیکي چارو په ځانګړو ګروپونو کې شاملې کړي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال امر الله صالح وایي د افغانستان خلک دي د کورونا ویروس بابې زنه غنی او دا جدي خطر دی. امر الله صالح ویلي د کورنۍ او د دفتر تر نیمایي زیات غړي په کورونا ویروس اخته شوی دي. په افغانستان کې د سینما او تیاتر پیژندل سوی هنرمند حشمت پناهي په کورونا ویروس مړ سوی وو او نن خاور ته وسپارل سو. د حشمت پناهي زوی د ازادي رادیو ته ویلي دي چې پلار یې له څه مودې راهیسې د کورونا په ویروس اخته شوی و. په ټول امریکا کې د توکمیز تبعیض او د پولیسو له لوري د تشدد او سرغړونو پر ضد مظاهرې پرون د نورو ورځو په پرتله کرار وي. نن به د جورج فلوید په نوم د هغه افریقایي لو اصل امریکایي د درناوي لپاره چې د پولیسو لخوا په تشدد کې وژل سوی و د مراسمو لومړی غونډه جوړه سي. په هنګ کانګ کې هغه قانون چې د چین ملي سرود تسپکاوی جرم ګڼي تصویب سو. د دې قانون پر اساس به په هنګ کانګ کې په ابتدایي او منځنیو ښوونځیو کې د چین ملي سرود زده کوونکي زده کوي او که چیرې څوک سپکاوی وکړي ملي سرود ته په درې کاله زندان محکومېدلی او په نږدې 6,500 امریکایي ډالر جریمه باندې جریمه کېدلی سي. او په لندن کې د واکسین په اړه د نړیوالې غونډې په درشل کې بریتانیا ویلي چې غواړي 1.4 میلیارد ډالر له کورونا ویروس ضد واکسین د جوړولو او د نورو معافیتي پروګرامونو د تمویل لپاره راغونډ کړي چې د کورونا د وبا د خپرېدو له کبله په ټپه درېدلې دي.
سمغه غلازادي راډیو نه اوري. دوستانو اوس مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشومانو د حقونو په اړه هم درنګ کور کلی پروګرامونو ته وړاندې کو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ستاسو له پیغامونو
پراده ولایت زخه زنګ وم جنان می دغه شهیدان مایوبینو دغه شهیدان چې سوی د ملکان سره جان څوک څه معنا نه فقاری چې کوم ځای نه فقاری چې دغه پیسې ولې نه ورکه چیرې ولې دون زنګ پکې کوي ولې کله یو باندې کوي کله بل باندې کوي کله بل شي وایي کله یو شي وایي دا خلک د شرګان زګل دی ګور زګل دی دری په دره سره ملته کورونا د دلته سره من کرنټین دی دلته چې شي دی او پلان د وبستانه د سره به جره کام تا او راستي چې پکې سم جوړ شي نو دغه چاره ورته وکړ. ما د که دولت ته چارواکو څخه دغه درخواست دی رئیس جمهور سره دغه خلکو کار وکړي ورور په دغه باندې غږ وکړي دغه خلک دلته دې کارو ته مه پرېږدئ چې یوه باندې بله بانه ورته دې سلام علیکم خدا عمر سم
هلمند ولایت څخه خبرې کوم. دغه زموږ دغه نظامي شهیدانو خلکو حکومت دا رئیس صاحب جمهور ته یو وزیر داخله ته دا خو تاسې دغه بیان خو ورته وکړي یا وایي موږ یو نفر دی دا مور دی که نه دی یا وایي یو نفر ته نه ورکول کېږي مور ته نه ورکول کېږي دا خو نو بل څوک نه لري نو دا ولې نظامي شهیدان سره داسې وایي چې دا خپل ځانونه مور ته ورکړي او دی اوغاکو حقوق کې دی خوري هلمند کې داسې بد حالات دي یو خو کرونا ده بل در بجرې ده بل څه نه ده ازادي راډیو څه یو ځانونه مسلم مسلم
سلام د سلام دو ساعت
لطفا تاسو وزارت مخابرات ته پوښتنه وکړئ، معلومات وکړئ. د شبکې د اصلت دولت دی، دغه عایدات چې کېږي ولې سقوط کوي، ولې بېکاره دي، خلک دومره پریشان دي. ما ته یو فرش چې دا خبرې به تاسو رادیو ازادي ته کوئ، بله واسطه نشته غیر دغه وسیله چې مراجعې ته ورسوي او خلک ته خبر کړي د مشکل حل شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په افغانستان کې د جوزا 12مه چې د جون له لومړۍ نیټې سره سمون خوري د ماشوم ورځ ده. د کوچنیانو لپاره په تیرو کارونو کتنه کیږي او د راتلونکي لپاره پلان جوړیږي، خو په افغانستان کې لا هم ګڼ شمېر ماشومان له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې روغتیا، ښوونه او امنیت دی بې برخې دي. په دې وروستیو کې بیا د کورونا وایروس له وجې د کوچنیانو ژوند هم په عامه خبر ګډ وډ شوی دی. ښوونځی او د لوبو ځایونه ورباندې وتړل شول. په پیل کې په همدې کله غږیږو، بیا مرکه لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منوکتونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې هر کال د جوزا 12مه نیټه د ماشوم ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیوال سازمان چې د ماشومانو د ساتنې په برخه کې کار کوي وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي چې لوی مشکلات یې په کم عمر کې واده، درانه یا شاقه کارونه، له زده کړې څخه پاتې کېدل، صحي او امنیتی ستونزې دي. په لارو او کوڅو کې لیدل کېږي چې کوچنیان په داسې کارونو بوخت دي چې له توان څخه یې پورته دي، یا هم له ښوونې او روزنې څخه لرې سوال ته لاس اوږدوي. سوالګر او په بازار کې کاریګر ماشومان بیا په اوس وخت کې چې لارې او کوڅې له کورونا ډکې دي، لوږې دومره مجبوره کړي چې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د کورونا وایروس خطر هم ومني، له کوره راووزي کار یا سوال وکړي. وکلان داوود هم داسې ماشوم دی. نوموړی وایي چې ګدایي ونکړي بیګا ته په ناس وږي پاتې کیږي. داوود پسې د دوو پلرونو آدم خان او ګل نور خبرې هم اورو.
څه شي کې دلته؟
خیرات ټول.
خیرات ټولې د ماشوم ورځ پاک لا پیږي؟
نه پوهېږم.
تر اوسه چا ته تحفه اخیستې ده؟
نه.
د ماشوم په ورځ چا کوم شی درته اخیستې دي؟
نه.
داغنن چې دوی پیدا کیږي، ها به دې باندې خوشحالي نسو. کاله کو ټکان باندې کوو وای خوشحالي کوو چې پلانکه ته خدای زوی ورکړي. دا ماشوم په ورځ نه پوهیږي چې کله دی کله نه دی. موږ په دغه سر مو نه خلاصیږي.
خدا باندې مثلا خبر هم چې دوی کال په کال باندې سالګري نسي، په دا پوهیږم او په نور باندې پوهیږم.
د ماشوم په ورځ نه پیږي.
د ماشوم په ورځ مې تر اوسه نه پوهیدلې ولاک پوهیدلې.
که څنګه که پوهیدلې خپل ماشومانو ته دا ورځ منځله؟
ولې نه؟ کولی شم زه چې دا خپل ماشومان مثلا یو ځای بوزم، او کولی شم زه جوړ کالي مثلا لباس یو شی منظم ورته برابر کړم. د ماشوم یو ورځ لپاره کې د اختر د ورځ لپاره امدار کوم. ته خو
د یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق د مدني مشارکت مسول احمد جان نوزدی وایي چې د دوی تحقیق د ښیي چې په افغانستان کې لا هم ګڼ شمیر ماشومان له ناخوالو سره مخ دي.
له بده مرغه باید ووایم چې د تیرو درو کلو په جدیان کې د هغه ښوونځي شمیر چې هغه تر جنګي بدونه لاندې راغلي دي درې برابره شوی. په دې معنا چې د آتش په د ښوونځیو څخه و یو سلو دوه نوي ښوونځیو ته ورڅوی دی. یوازې د 2013 کال د جنوري څخه په ټول افغانستان کې، یعنی د تقریبا د 30 ولایتونو څخه په 22 ولایتونو کې د زرو څخه زیات ښوونځي تړل شوی دی. د 15,000 څخه زیات ماشومان د ښوونځي د زده کړې څخه محروم شوی دی، او خپل د زده کړې حق چې دوی حق دی هغه د لاس اور کړی دا 15000 ماشومان پر هغه ماشومان باندې چې 3.1 میلیون ماشومان چې په خوا وښوندې تل تاسو نه لرو په هغه باندې ورې زاپکیږي د جګړې پر ټول خواو باندې مزخ کوو چې دوی باید پر شونځي باندې حمله ودروي دوی باید ماشومان په هیڅ ډول باندې د خپل نظامی هدف موخه ونه ګرځوي د روغتیا په برخه کې باید ومشي الته ماشومان ډیر ستونزې لري په افغانستان کې شپږ سو وزر ماشومان یوازې
د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق د مشارکت د مسؤل په وینا ماشوم هغه څوک دی چې د ستونزو پر وخت تر لویانو څخه زیات زیانمن کیږي. ماشوم ته د ماشوم د ورځې نمانځل په رواني لحاظ په هغوی ډیر زیات مثبت اثر لري. د خوست اوسیدونکی مولا جان تڼیوال وایي چې د دوی په سیمه کې هم د ماشوم د ورځې په اکله معلومات کم دي.
که تاسو دا سیمو کې چې زه پکې اوسېږم زما کورنۍ پکې اوسېږي او ډېر ولسونه پکې اوسېږي د ماشوم ورځ څوک نه پېژني حتی د مور ورځ څوک نه پېژني د ښځې ورځ څوک نه پېژني ماشوم خو لا څه کوي د ژوند او د زده کړې یا د تحصیل کچه داسې ده که نه د شیانو نه تر اوسه پورې په ډډه دي خو که دغه ورځ د ماشوم د حقونو د ماشوم د پالنې د ماشوم د روزنې او هغې د ژوند په اړه په دغه مفهوم باندې وروزل شي او په موخ کې هم عامه شي دا خو د ډېرې خوشحالۍ خبره ده. په روحي لحاظ باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. هغه ماشوم چې سړی په سر باندې لاس راکاږي او د ده سره په خوږه ژبه خبرې کوي ده ته خوږه ژبه لاره ښیي ده ته ښوونځي ته د تګ ارزښت او بیا یې دغې خوا ته مخ را اړوي چې تاسو هم په نړیواله کچه یوه ورځ لرئ د چایر شوي نه یئ تاسو راتلونکي نسلونه یئ تاسو راتلونکي ولسونه یئ چې ټولنې به جوړوئ که دغه شیان دوی ته په خوږه ژبه په مهربانه لهجه باندې وپوهل شي د دوی په روزنه او د دوی په د سایکولوژي باندې ډېر مثبت تاثیر لري.
یولس کلنه سهراناز داسې ماشومه ده چې کورنۍ د ماشوم ورځ ورته نمانځي. نوموړی پاکله وایي
زما مور او پلار پوهېږم څه وخت د روزه کودک ده
د چه درس اخلي د ماشوم په ورځ
زما خور قلم راکه زما پلار هم کلی راوړي کتابچې راکه زما مور قلم ورکه
یعنی د ماشوم ورځ درته ولمانځله ته د ماشوم په ورځ څومره خوشحاله یې
زم ډېره خوشحاله یم دغه هموطنان که خوشحاله شي زم خوشحاله یم.
د افغانستان د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ساتنې د برخې رئیس نجیب زادران بابرکزای وایي چې جنگ جګړې او په دې وروستیو کې د کورونا وایروس د دې لامل شوی چې ماشومان لږ واک سره مخ شي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې مو د ماشومانو اوسنی حالت ورنه پوښتلی. ورته غوږ شئ.
پایل کې د ماشومانو نړیواله ورځ د افغانستان خوږو ماشومانو ته چې ډیری یې د خپل حقونو څخه خبر نه لري او ډیری داسې نه پوهېږي چې د ماشوم د ورځې په مناسبت ماشومانو حق شته او هغه آسیب پذیره ګروپونه چې هره ورځ ځورېږي دوی ته زه دغه ورځ مبارکي وایم. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو دغه ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې لا هم په افغانستان کې ډېر زیانمنونکي ګروپونه د ماشومانو دي. د ماشومانو د بشري نقص پیښې دي. ماشومان په هره ساحه کې د خپل حقونو څخه بې خبره دي. هغه حقونه چې کورنۍ باید دوی ته ورکړي او هغه حقونه چې باید د دولت او چارواکي ورکړي او هغه حقونه چې دوی په اجتماع کې په نورو باندې لري متاسفانه هغه تر پښتنې او تیری لاندې راغلي دي تر ډېره خپل حقونو نه بهرمن نه دي. لا تر اوسه هم جګړې په دوران کې هم وروسته د جګړې نه او په دې اوسني ماشومان د خپلو حقونو نه محرومه دي او تر ډېره د دې حقونه نه رعایت کېږي. په افغانستان کې لا اوس هم په درانه او شاقه کارونو باندې بوخت دي.
مخکې له دې نه چې د کورونا له وجې نه د زده کوونکو په مخ باندې ښوونځي وتړل سي نو د یونیسف د ارقامو له مخې نه داسې ویل کېدل چې د 1500 په خوشاکې زده کوونکي له مکتب څخه بې برخې دي یعنی دوی نشي کولی ښوونځي ته لاړ سي. نن سبا ټول شاګردانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. دا به د دوی په راتلونکي باندې او په اوس باندې څومره منفي اثر وکړي؟
د تعلیم او تربیې نشتوالی یا مکتبونه تړل شوي یا سوځول شوي یا د تهدید سره مخامخ یا په جنګي سیمو کې موقعیت لري. متاسفانه دا چې د ښوونې او روزنې زده کړه د ماشومانو حق دی
او په عین زمان کې د ماشومان اجتماعي مسؤلیت او ماشومان حقوق هم اهمیت لري. دواړو ته باید توجه وشي، ولې پر رواني لحاظ په ماشومانو باندې دا دوه تاثیر لري. زما په اند باندې چې یو خو دوی کله چې هغه نصاب نشي پوره کولی، مثلا یو کال د ماشومانو سوځي، بیرته بیا هماغه صنف نه تکرارېږي، نه هماغه صنف دوی ته نشي دایرېدی. دا یوه ستونزه ده، او پر رواني لحاظ باندې ماشومانو بد تاثیر کوي. پر داسې هر نوی ماشوم په داسې مکتبونو رخصتېدل جوخت عمل د میاشتې چې باید مکتبونه شروع شوي وای، د هغې د تعلیمي کال په پیل کې و. هر یو شاګرد علاقه لري چې دی نوی ملګری پیدا کړي، خاصه توګه ماشومان هغه چې د اولو په ابتدایي دورو کې دي، او هغه تیر ملګري وګوري، او بیا په یو امنه فضا کې مثلا دوی ښوونځي ته لاړ شي. په عین زمان کې دا کار ډېر اوږده کېږي، دا اوس هم په دوی باندې تو کم درې میاشتو شاوخوا رواني فشارونه دي. مثلا دوی پوهېږي چې ممکن موږ د یو صنف له لاسه ورکړو، کال ته بیا
وروستۍ پوښتنه غواړم داسې مطرح کړم چې اوس خو د کرونا وایروس دغه جنجالونه راوستلي دي چې ټول خلک یې په کورو کې بند کړي دي، دوی نسي کولی چې بیرون راووزي. په دغسې یو حالت کې د ماشوم ورځ که په کور کې ماشومانو ته ونمانځل سي، او هغه کوم څه امکانات چې کورنۍ په واک کې لري، له هماغو سره په رواني لحاظ به څومره په دوی باندې ښه اثر وکړي؟
کورنۍ ته په کار دي چې هغه دغه ورځ خپلو ماشومانو ته وښيي، او دا ورځ ووایي چې که قرنطین نه وای، ممکن د تاسو د نن چې نړیواله ورځ د ماشوم د حق، ممکن غونډې وای په د باندې په مثلا چارواکو یا په ځینې نادولتي یا نهادونو کې، ولې په ټولنیزو شبکو کې د دوی د ورځې په اړه باندې مبارکۍ خلک لیکي، یا مثلا ځینې هغه مادې د ماشومانو د حقونو کنونسیون چې دولت او مثلا چارواکي ورته متوجه کوي هغه لیکي. ولې والدین کولی شي چې دوی د هغه اساسي حقونه دي چې په کور کې د دوی سره تاوتریخوالی ونی کي، په دوی باندې مثلا درانه او شاقه کارونه ونی کي، هغه د مختلفو انواعو تاوتریخوالی ښکار نه کي. دغه هغه څه دي چې د کرونا د ویرې او د تهدید سره سم ماشومانو ته شخصیت وربخي. ماشومان پوهېږي چې موږ هم د ځینې حقونو څښتنان یو، کورنۍ کولی شي د قرنطین په دوران کې حداقل د ماشوم ورځې د هغې مبارکي دوی ته ووایي، او همدارنګه هغه کړه وړه چې د ماشومانو استعدادونه او د ماشومانو هغه د فکري ذهني رشد او استعداد ته صدمه رسوي هغه نه ډډه وکړي. بل
قدر منه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارزه کی چی است الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر مناوري دونکو په سلامونو مو د کور کلی وی بلخ پرونی ته هر کله کوم. آیا تاسو دې ته پام کړی چې ماشومان مو په کور کې کوم فلمونه ګوري؟ د زینو جنگي او شتناک فلمونو کتل ماشومان ته کوم مشکلات راولاړوي؟ او په دې برخه کې د کورنۍ او مسولیت د ماشومان په وړاندې څه کېدلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع تر سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ یو ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړ کړی، په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. د ماشومان روزنه او پالنه د ماشوم اړتیاو ته د ځانګړي پام په معنا ده. ډېر کله چې د ماشوم په پالنه فکر کوو، نو ظاهري شیان مو سترګو ته درېږي، لکه خواړه، اوبه او یا د خوب ځای ورته برابرول. تر بنسټیزو اړتیاو وروسته باید د ماشوم د احساساتو پالنې او روزنې ته هم پام واړوو، او یا په ټولنه کې د دوی د کامیابۍ د لارو د موندلو او د هغوی د ورزده کولو اړخ ته وګورو. د ماشوم مغزه لکه د سپنج وګڼئ چې د شاوخوا چاپېریال هر څه جذبولی شي. په دې کې اورېدل او لیدل هم شامل دي چې فلم،
سیریالونه او هغه برنامه چې د ماشومانو لپاره مناسب نه ګڼل کیږي شامل دي، چې دا بیا د ماشومانو د راتلونکي لپاره ښې پایلې نشي درلودلای. په دې اړه د کونړ ولایت اوسیدونکي هیله وایي چې ماشومان یې ډېر د فلمونو سره علاقه لري.
او یو زوی مې د هغه ډېر د حیوانات فلمونه ګوري، بیا نو زه کله په تشویش کې شمه چې ځینې اکتونه د حیواناتو هغه زده کوي، مثلا شادي څه قسم ګرځي، یا ځینې حیوانات چې یو ځینې بل ځای ته خیزه چې یو ځینې هغه کوي. زه بیا داسې هغه فکر مې په زړه کې پیدا کیږي چې ځینې منفي هغه ته اخلي، که ما خدای نخواسته بیخي د حیواناتو عادتونه وانخلي.
په ټولنه کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ دې موضوعاتو ته پام نه کوي، چې ماشومان یې په کوم وخت کې تلویزیون وګوري او کوم فلمونه ماشومانو ته مناسب دي. نو ځکه یې ماشومان ټوله ورځ جنګي وحشتناکه فلمونه ګوري او کټ مټ د هغو فلمونو پیښې کوي، چې دا بیا ماشوم او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي ګلا جان په دې اړه د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
او داسې په اول ورځ باندې یو حادثه هم داسې جوړه شوه چې زمونږ همسایګانو کې دغه خو د ترکي فلمونه دي، دوی دغه توفانچی دی او سلاګان دی او مرچل د درې د کچې د دغه شانو ګوري کنه. هغه مور پلار بس په کارونو مصروف او دوی بس دوه مسیان زو د الماری سره د خطلې دا چې دا د فلم هغه کې په دې کې چې خطلې هغه راولیدلای دا چې راولیدلای دا د انتن لینی د په غړ کې باندې دی. مشمن دا فکر کړی چې ولدا خوله خپل لوبه کوي دسی هغه چې کله بس سای خطلې دا مشمن غلی به شپخانی تر سوالې دا د نتیجې و د فلمونو او د بیجای فلم
اروا پوهان وایي چې ماشومان باید په مطلق ډول د کورنۍ له لوري د تلویزیون یا فلم لیدلو څخه منع نه شي، خو پر دې هم تاکید کوي چې هغه فلمونه یا روزنیز پروګرامونه باید ماشومان وګوري چې د سن مطابق وي. په دې اړه مسعود نوري داسې غږېدلی دی.
خو اکثرا فلمونه نه ګورم، په دې وجه نه ګورم چې کور کې نور ماشومان هم بیا هغه ته ګوري، ځکه چې زه تلویزیون چالان کوم زه خو ماشوم ته نه شم ویلی چې ته بلې کوټې ته لاړ شه. هغوی را سره داسې ګوري، نو په دغه اساس باندې زه یو رقم فلم نه ګورم، ځکه چې د ماشومانو آینده په دې باندې خراب کېږي. نو په دې اساس باندې زه کله کوم ورځ چې دا مکتبونه بند شوي، وزارت معرف چینل تقسیم اوقات ورکړی ده د مکتب درسونه بدیل په نامه باندې دوی په خپل معرف چینل کې نشري، نو د هغې تقسیم اوقات مطابق خپل کور کې ماشومان معیار کړي دي، ورته تلویزیون کښېني او خپل درسونه نه استفاده کوي. دا یو بل. اکثرا زه کارتون نیسم، کارتون چینلونه دي، کارتون نیسم پرې د ماشومانو پکې ساتي را کارتون هم ګوري او د خبرو په وخت کې صرف خبرونه کوارم. نور ما اکثر ماشومانان لیدلي دي په کوڅو کې، چا سره لرګي چا سره پنکشي، یو ځان باندې د عثمان نومې خي، بل ځان باندې طغرل نومې خي، یو بل سره جنګونه کوي، نو دوی همدا اوس په جنګ باندې اموخته.
همدارنګه زهره هغه ماشومه ده چې ډېر فلمونه او سریالونه چې په تلویزیونونو خپرېږي ګوري. نو ماړې وایي چې کله کله بیا د همدغو فلمونو او سریالونو پېښې هم کوي.
هو فلم ګورم، زما بریانی ډېر خوښېږي او بریانی او جنګي سریالونه کې عثمان ګورم، چقور ګورم او بهار ګورم. مور مې دوی وایي درس وایه دا مو ګوره، زه د دې خاطر ګورم سالونه پکې تېرېږي. بریانی فلمونه ګورم، لږ ډېره ډارېږم بیا چې ډېر وحشتناکه وي چې بیا نه هندو نه بیا نه ډارېږم شپې وی ګورم ډارې نور ورځ چین ډارې. د فلمونه مې ډېر شیان زده کړي دي، لکه جنګ، لکه پیرهې، لکه دوستانه مې شمشیر بازی زده کړي، لکه چقر. چقر کې چې هغه ډزې چکی فیرونه چکی هغه مې زده کړي دي.
دا چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو لپاره چې کوم فلمونه او سریالونه نشر شي خاص طرز العمل لري که څنګه، دا و د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتي معین عبدالمنان شیوای شرق څخه واورو.
د اطلاعاتو کلتور وزارت خبره دی اصلاحي برنامګان یم په موږ لاس کې شته دي، انشاءالله ژر تر ژره مونږ کولای شو چې دا برنامګان رامنځته وکړو. مونږ د کنټرول سیستم دلته نه لرو، یو منظم سیستم چې باید په ټولو رسنیو باندې کنټرول ولري. ځینې سریالانو چې د دې ټولنو ته ښه نه دي، د رواني ستونزې پیدا کېږي او د افغانستان د اخلاقي ټولنو ته ډېر ښه نه دي، په هغه سره مونږ اعتراض کړی ده. انشاءالله ژر تر ژره د اطلاعات و فرهنګ د رسنیو تخطي کمیسیون خپل جلسه لري، خپل تصمیمونه تاسو ته شریکوي او د مراجع مربوطه ته هم شریکوي چې باید یو قانوني تصمیم به ونیسو. ځینې رسنیګانو دلته شته دي چې مافیایي فعالیت لري او په اساس د قانون باندې فعالیت نه کوي،
مونږ اعتراض کلی کلی یاست انشاءالله ژر تر ژره دا نتایج تاسو ته او ګرانو وطنوالو ته معلومیږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر من دوستانو، دا چې ولې ماشومان د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مندي او هغه فلمونه چې ماشومانو ته مناسب نه دي لیدلې څومره ستونزې راولاړولی شي، دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د کابل پوهنتون استاد او د هیواد تکړه سینماګر ممنون مقصودی څخه کړي چې اوریدو ته تاسې رابولم. مخصوص اول ځینې ماشومان په کورنۍ کې د جنگي او وحشتناک فلمونو علاقه مند دي.
په ډېر خوشاله ستر چې د قرنطین په رعایت سره چې یو څه کورنۍ بچيږي او کورنۍ خپل ماشومان په کورنۍ کې ساتي، یو لوی معضلت دا ده چې دوی د درس او تعلیم نه وروسته پاتې باندې وتای نه شي. یوازینی لوی مرجع چې کولی شي د دوی ساعت به تیر شي هغه د تلویزیونونو موجودیت. خو خوشحالي سره چې په تلویزیونونو کې اکثرا بهرني سریالونه مخصوصا ترکي او هندي نشي چې د بدماشۍ، د وهلو، د اختطاف او هغه څه چې په کې کاکه ښکاري، دې مسایلو ته دوی توجه ډېره زیاته شوې ده، چې دا زما د تلو لپاره یو ډېر لوی او مضر عنصر دی چې متاسفانه
من نکو. مخصوص دا و د ماشومانو او د زلمیانو په روان باندې څومره بد اغیزه وکي؟
یقین ده چې کله د انسان په وجود کې مخصوصا د زلمیان په وجود کې کومه انرژي راټولیږي او دا انرژي بیرته باید په مصرف ورسیږي، چې کله دوته د منډو، د فوټبال، د کرکټ، د کراتی او مخصوصا چې دوی د خپلو کورونو نه تر مکتبه پورې ځي او هلته سبق وایي، خپل انرژي د سبق ویلو په جریان کې مصرفیږي. چې د مصرف زمینه نه وي، د دې په وجود کې دغه عنصر یا دغه تومنه فوق العاده تغيان رسمي. نو عم دغا في الممدي تدو دوي ذهنيات وحلوتا خشونتا تغوالتا او حغس جواقيان دتولين اخلاق ايجاب نكي، دتولين تحذيب ايجاب نكي، دارجي بوجود كرغيجي وذكي او بشكل دا اشكالو دي غالي دا اخبال دا اخبار انرژي بمستقر رسمي.
وست كورانيو دهن دا صدا پا دي برخه كي چه پا دغا حالات كي چه قرنطين هم دا ماشومان طول پا كورونو كي دي او دا سوريالون تا هم زمينه مسلا دا چه پا تلویزونون بانه خپریگي یا فلمونه دي هر چه دي.
زه او نور هغه دوستان چه ماسره هم تکر دي خپل ماشومان كي پا خپلا مصروف نكو، نه پا آنلاين كي دي، نه پا تلویزون كي دي، او نه هم که دوی پا خپل اختیار کردو دوی د ژوند سملار پیدا کولی. کورنۍ دو لپاره د شخصي مطالعې، د کرتاسیې او دا چې خپل عزیز وخت د خپلو ماشومانو سره تیر کړي، دا به زه فکر کوم چې یوه ډېره مناسبه او د حل لارې یو وسیله ای.
مخصوص یعنی کورنۍ دا هم وکړي چې په کلکه ماشومان د تلویزیون د لیدو نه منع کړي که څنګه؟
نه، زه فکر کوم چې دا ممکنه نه ده، ځکه اوس خوشبختانه برقونه هم شته او تلویزیون هم شته او په ټلویزیونو کې ټول بد شیان نه شته. زه فکر کوم چې په تلویزیونو کې اوس آنلاین درسونه هم شته، سپورتي مسایل هم شته، ډېر اجتماعي مسایل هم شته، ډېر دینی ښکلي مسایل هم شته. ولې په مجموع کې هغه سریالونه چې د دوی ذهنیت ته صدمه ورسوي نو باید کورنۍ په دغه برخه کې یو څه بندیز ولګوي یا حد اقل دو سره کښېني د همدغه سریالونو هغه بعد چې مخرش دي په دې برخه کې که دوی کار وکړي، دا فکر کوم چې یو مناسب کار دی. ولې په هر صورت کې باید کنټرول خپل والدین ولري د خپلو ماشومانو په نسبت، چې دا یو اړینه خبره.
که دا لړۍ همداسې دوام ومومي او کورنۍ هم په دې برخه کې بې تفاوته پاتې شي او دغه ماشومان همدا سریالونه همدا فلمونه تعقیب کړي، آینده به تاسو څنګه ګورئ؟
واقعا زه خپه یم دغه حالت ته. نړۍ په دې برخه کې ګام اخیستی او امید لرم چې زما هیواد هم د نړۍ د هیوادونو د یو عضو په عنوان په دغه انکشافي لړۍ کې برخه واخلي. او که چیرته دغه لړۍ ډېره اوږدېږي یا لنډه اوږدېږي، په همدې لنډ وخت کې زما د تحصیلاتو د وزارت په وظیفه ده، زما د تعلیم او تربیې د وزارت وظیفه ده، او زما د کلتور وزارت وظیفه ده چې د تلویزیونونو له لارې هغه هنري، دراماتیک او افغاني پروګرامونه مهیا کړي تر څو بدیل وګرځي د هغو سریالونو چې نن سبا موږ ادعا لرو چې دا زموږ د ذهنیت دپاره مضر دی، دا زموږ د تهذیب دپاره مضر دی، دا زموږ د کلتور دپاره مضر. نو زه په شدت سره اول د کلتور وزارت مشرتابه باندې غږ کوم چې ونیسئ خپل هنرمندان راټول کړي، او هغه مسائل چې واقعا ټولنیز دي او د وطن د آبادۍ او د دغه وبا د محو کولو دپاره بهترین وسیلې دي چې هغه ډرامې دي. که دا شی موږ ونه کړو فکر کوم چې که موږ انتظار وباسو چې دنیا څه کوي او بیا موږ ته راکړي، دا فکر کوم چې ډېر یو پسیف حالت دی، ډېر یو خونسا حالت دی. او زه په صفت یو عضو د دې وطن آماده یم چې د کلتور وزارت سره شدیدن کومک وکړم، نه یوازې په تولید کې بلکې د دوستانو په تربیه کې او دوی ته د ورکشاپ په نیولو.
ډېره زیاته مننه مخسف. داوته دیوانی د کور کلی خبرونه تربیه ښه وخت ولرئ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeorl.org.